جی شوی ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر له وروستي حاله مو خبرو افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزي بنن له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبري وکړي پر دې موضوع له یو افغان کارپور سره هم غږیږو پر ځینو نور موضوعاتو مو هم په خبرونه کې راپورونه راغون کړي دي خبرونه په دوهم نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو معصوم میوند خبرونه وړاندې کوي
افغان ولسمشر نن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي د هرات چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفینو د یوې موسسې شپږ کارکونکي وژلي او د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن بیا هم د پخوانی صدر اعظم بنظر بوټو د قتل په قضیه کې د ده د رول په اړه محکمې ته حاضر شي پر خبرونه واوري افغان ولسمشر حامد کرزی بنن هم په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي شاغلی کرزی ته پاکستانی چارواکو د سفر په لمړی ورځ ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري ته ژمن دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون ماښام له ولسمشر کرزی سره وکتل او ویل هیواد بیا هم ټینګار کوي چې د افغانستان د ثبات په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت او د افغانستان د یووالي لپاره په هر ممکنه هڅه کوي د زرداری په خبره دا ډول همکاري د پاکستان لپاره هم حیاتي زشتلری تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی و چې یوازې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي ټاکل شوی و چې ولسمشر حامد کرزی او د هغه سر ملګری پلاوی پرون ماښام بیرته کابل ته راسي خو د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي د پاکستانی چارواکو غوښتنه سفر دغه سفر یو ورځ نور هم تمدید شوی د هرات چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو تیر شپه د ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د آی آر سی موسسې څلور انجنيران او دوه اجتماعي کارکونکي ووژل راپور نو وایي چې دا کسان دوی ورځې مخکې هغه وخت وتښتول سول چې د ملي پیوستون د پروژې د عمل کولو لپاره سیمه ته ورغلي و د هرات ولایتي شورا رئیس سید وحید قطالی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم طالبانو د دې کسان د خوشی کولو ژمنه کړې و خو د وعدې پر خلاف هغه ووژل خو وسلوال طالبانو تر اوسه ته پیښې مسؤل د افغانستان د وزیرانو شورا یو جګپړی پلاوی وټاکه ترڅو د ایران لخوا د افغان کډوالو د اجباري استولو ستونزه هواره کړي د وزیرانو شورا د دارالانشاء او د چارو ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوی به له ایرانی چارواکو سره په دیاړه بحث وکړي د اعلامیه له مخې ایران هو افغان کډوالو ته چې هلته د پاتې کېدو اسناد نه لري او یا هم د کار د ویزې موده ختمه شوې وي د روان اسمبلی میاشتې تر 15 وخت ورکړي چې له ایران ووځي د افغانستان د وزیرانو شورا ویلي چې که ایران دا فیصله عملي کړي نو افغان کډوال به له جدي ستونزو سره مخ شي او راپور نو وایي چې د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې اوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي په کونړ کې د 201 سیلاب قل اردو د دوهم لواء ویان هارون یوسف ازادي رادیو ته وویل چې بي پيلوټ الوتکې تیر شپه د وټاپور ولسوالۍ په ټانګار سیمه کې د وسلوال طالبانو پر یو ډله حمله کړې ده شغل یوسف وایي په دې حمله کې د وټاپور لپاره د طالبان ولسوال نور اکبر هم وژل شوی دي خو وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغاني او 10 پله یو یورو 15 او 10 افغاني او 50 پله سره ایرانی تومان 30 افغاني او 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني اوس هم لسیمه اونړي څخه څو خبرونه د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف فنن بیا هم د پخوانی صدر اعظم بنظر بوټو د قتل په قضیه کې د دې د رول په اړه محکمه ته حاضر شي د راورپنډي محکمه د اگست پر شلمه نیټه مشرف ته قتل د دوسیه په ګډون په درو مواردو رسمن تورن کړ مشرف ته تور د تړلو دروازو تر شا محکمه کې ځان بګونه او بل مشرف تورن دي چې د بوټو لپاره په چې د 2001 میلادي کال په دسمبر کې ووجل سو کافی امنیت نه نیولې بوټو اسلام آباد ته نږدې پر راورپنډي کې د وی سی سی غونډې پر مهال د بمیچ او دنیا او ډز په حمله کې ووژل شو راپور نو وایي چې څارنوالان بنن د مشرف فرزت اسناد او شواهد محکمې ته وړاندې کړي لکه چې مشرف د روان کال په مارچ کې بیرته پاکستان ته ستون شوی د 1990 کال څخه تر 2008 کلونو ترمنځ د خپل واکمنۍ په موده کې ل یو لړ تورنو سره مخامخ دی د امریکا د بهرنی چار وزارت حق راپور رد کړی دی چې ګوند د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې اترې لغوه شوی دی. مخکې له دې دا راپور خبره شو چې په لویدیځ غاړه کې له نشټې وروسته دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاندی ماری هریف د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل ټول لوري یعنی د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او فلسطین به په خبرو اترو کې جدي او پرله پسې دخیل و اوسي. د هارترز په نوم اسرائیلي ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د فلسطین چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې په بیت المقدس کې د کډوالو په یو کمپ کې د درې فلسطینیانو د وژل کېدو وروسته دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. د اسرائیلو پولیس وایي امنیتي ځواکونو د قنلندیا په نوم دې کمپ ته ورغلي و څو یو شمېر مشکوک کسان ونیسي، خو اسرائیلي پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ سخته شخړه وسوه. فلسطیني چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو په دې کمپ کې له وسلې کار اخیستی دي، خو اسرائیلي پولیسو تر اوسه په دې خوډب کې د چا د وژل کېدو تایید نه دی کړی. دا ازادي راډیو ده. سپینمانی وای ولسمشر باراک اوباما غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې دا هیواد راتلونکي اونۍ په سن پیټرسبورګ کې د جی شل د سرمشر کوربتوب کوي وګوري. د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې ډېر سپل چې د روسیې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي اډوارد سنودن ته چې د امریکا د څارنې پټ پروګرامونه یې افشا کړي او واشنګټن یې غوښتنه کړې وه په موقت ډول سیاسي فنا ورکړه. د دې کارونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د ځینو نورو اختلافاتو له امله اوباما په وروستۍ کې د مسکو خبرې چې ټاکل شوی و د جی شل له سرمشر مخ کې له پوتین سره وکړي لغوه کړي وي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د دوشنبه په ورځ وویل چې اوباما لیواله دی چې له پوتین سره وګوري ځکه روسیا د جی شل له سرمشر کوربتوب کوي. هغه په دې اړه چې آیا دواړه مشران به جلا خبرې هم وکړي له څرګندونو ډاټه وکړه. او د هندستان ولسترګې له بې وزلو سره د خوراکي موادو په برخه کې د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته تصویب کړه. دا پروګرام د هندستان ولسترګې د غړو ترمنځ له 9 ساعت بحث وروسته تصویب شو. د انتخاباتو په بهیر کې واکمن کانګرس کوند خلکو ته د دې پروګرام د عملي کولو ژمنه کړې وه. تما کېږي چې د دې پروګرام عملي کېدل به تر راتلونکي کال په انتخاباتو کې له دې کوند سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له لارې به په هندستان کې 800 میلیونو بې وزلو کسانو ته هر میاشت 15 کیلوګرامه غله د دولت په سبسایډي وشل کیږي. هندوستان د نفوذ له پلوه له چین څخه وروسته دوهم بې وزله هیواد دی چې 240 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له پاپات خبرونه کې له نوریاس نورې سره ملتیا وکړي. ازادي راډیو ته
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دغه راس خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. افغان ولسمشر حامد کرزی به نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. پاکستانی مشرانو پرون کرزی ته په دې برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی. د کرزی دغه سفر به په افغانستان کې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره څومره مثبت وي پر دې موضوع له یو افغان کارپوه سره غږیږو. د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه او د اوزګان ولایت د خاص اوزګان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې سیمه ییز قومندان عبدالحکیم شجاعي تر اوسه په دې ولایت کې آزاد ګرځي.
د شجاعي ډله د اوس پیلل د اوزګان پر مظلومو خلکو باندې دغه شی ظلم.
ځینې مدني ټولنې وایي که د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې په پروسه کې د قانوني سرغړونو مخه ونیول شي راتلونکي انتخابات به له ستونزو سره مخ شي. پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام او دغه راز اس ام اس ستاسو د رالېږل شوو پیغامونو پروګرام. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په اسلام آباد کې دی او بیا هم له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، زمون تخنیکی همکار اشاره کوي چې د مخکې مو اړیکه له خپل خبريال سره ټینګه و خو دا اړیکه پرې شوله. مونږ به هڅه وکړو چې بیا هم له خپل خبریال سره تماس ونیسو. خو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د پاکستان ولسمشر افغان ولسمشر حامد کرزي ته په کتنه کې ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان په سوله کې هر ډول مرستې او همکارۍ ته ژمن دی. ولسمشر حامد کرزي پرون ماښام د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی و چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي. ټاکل شوی وه چې ولسمشر حامد کرزی او ملګری پلاوی پرون ماښام بیرته کابل ته ستون شوی وای. خو د پاکستاني چارواکو په تیره ویل کیږي چې نواز شریف له هغه غوښتنه کړې وه چې د یوې ورځې لپاره نور هم په اسلام آباد کې پاتې شي، چې د افغانستان او پاکستان تر په ځینو نورو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکړي. نسیم شفق له اسلام آباد راهمدا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، خدای وکړي چې دا ځل ټلیفون قطع نه شي. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې آیا دا خبرې پیل شوې دي که نه.
سلام وړاندې کوم. دا خبرې لا پیل شوې نه دي. ټاکل شوې ده چې نن 11 بجې د جمهور رئیس کرزي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ اسلام آباد څخه 50 کیلومتره لری شمال ختیځ خواته پرته سیمه مری کې دغه خبرې اترې وشي. مری یو تفریحي سیمه ده او ټاکل شوې ده چې دغه خبرې دلته وشي.
بله شفق صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو هم بمدا اوس لکه چې فکر کوم روان وي مری ته څرقم ارزوي دا وضعیت د ولسمشر کرزي لپاره څومره امنیتي تدابیر نیول شوي دي؟ مری خو تاسو ویل چې 50 کیلومتره لري دی.
تدابیر ډېر جدي نیول شوي دي، هم د پولیسو لخوا او هم د پاکستان د پوځیانو لخوا. وټاکل شوی ده چې د جمهور رئیس کرزي سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین، ډاکټر پنتا، د مالی او سوداګرۍ وزیران او دغه راز د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني هم دغلته راسي او په بېلابېلو مسایلو په تېره په افغانستان کې د سولې د روانو حلو ځلو لپاره د لارې د هواري او د سولې د عالي شورا سره د خبراتو لپاره د طالبانو د تیارولو لپاره د پاکستان پر رول او د پاکستان په واقعي هڅو باندې تر ډېره دغه خبرې وشي.
مخکې تاسو د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار په حواله وویل چې نننۍ خبرې به تر ډیره حده په افغانستان کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو پر موضوع متمرکز وي. د افغان چارواکو له طرفه خو د سولې پر موضوع ډیر تاکید کیږي. د پاکستاني چارواکو لخوا څه ویل کیږي چې آیا دوی حاضر دي، دوی کولای شي چې په دې برخه کې رغند رول ولوبوي؟ بله نسیم شفق، داسې ښکاري چې له خپل خبریال سره زموږ اړیکه قطع شوې ده. خو موږ به بیا هم له ده سره تماس ونیسو. خو همدا شیبه له کابله د سیاسي چارو کارپو وحید مجدره سره د ټلیفون په لیکه دی. مجدره صاحب، زموږ د خبریال خبرې مو واورېدې. نن چې کرزی په اسلام آباد کې پاتې دی او البته ورسره پلاوی د دوی دی، له پاکستاني چارواکو سره د دوی د خبرو عمده موضوع له وسلوال طالبانو سره د سولې پر خبرو یا په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو څرخي. تاسو چې دغه موضوعات له نږدې تعقیبوي، څه فکر کوي دغه خبرو ته څومره خوشبيني یاست؟
ګوري، خبره ځکه یو ورځ نور هم اوږده شوه چې په اوله ورځ کې نواز شریف په خپل صلاحیت، یعنی هغه صلاحیت چې دی لري د یو ملکي حکومت په صفت په پاکستان کې، د هغه په چوکاټ کې افغان حکومت افغان پلاوی سره خبرې وکړي چې هغه اقتصادي ډګر و. په اقتصادي ډګر کې دی تر ډېره بریده پورې متمرکزې خبرې وکړي او بالاخره هغه خبرې چې افغان حکومت لپاره مهم دی هغه دا دی چې د ټاکنې په درشل کې په افغانستان کې څنګه سوله ټینګ شي او څنګه طالبان دې ته وهڅول شي تر څو چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي. نو دا مسله چې افغان لوري لپاره ډېر مهم و، هغه په اوله ورځ سرزیره بریده پورې مطرح نه شو او معلومیږي چې د همدغه لپاره دوهم ورځ هم دا خبره اوږده شوه. خو دا چې پاکستان په دې حاصله کولای شي سبوکي البته د پاکستان د افغانستان حکومت توقعات او وختونه چې دی هغه د ملکی د پاکستان د ملکی حکومت د توان سره ډیر زیات یعنی یما نه لري ځکه چې موږ پوهیږو چې په پاکستان کې قدرت د کوم لوري په لاس کې دی.
خو مجده صاحب داسې هم ویل کېږي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دغې کتنې په لومړۍ ورځ نواز شریف پر اقتصادي موضوعاتو له افغان چارواکو سره له کرزي سره خبرې وکړلې او ځینې تفاهم لیکونه هم د مالیې د وزیر او د دواړو هیوادونو د مالیې وزیرانو ترمنځ لاسلیک شول. خو لکه څنګه چې نواز شریف د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې ویلو چې د لپاره اقتصاد لومړیتوب لري او د پاکستان اقتصاد هم هله احیا کېدای شي چې له پاکستان په افغانستان کې سوله او امن ټینګ وي، بنا ان څه فکر کوي چې آیا د پاکستان دغه ملکی او پوځي مشرتابه به بل اخره دی نتیجې ته نه وي رسیدلی چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت ملاتړ وکړي تر څو وکول شي چې دوی هم خپل اهداف ته ورسیږي؟
پدې شکه پدې شکه مست چې ډېر تغیرات راغلي دي په پاکستان کې. هم اول وار وو چې مثلا نو تاسو ولې چې یو ملکی حکومت خپل ټاکنه میاد بشپړه کړه او یو بل حکومت واک د قانوني لارې څخه انتقال شو، دا یو ډېر لوی پرمختګ دی چې دوی نه معلومیږي چې اوس پاوز ډېر نه غواړي چې په دې مسایلو کې په سیاسي مسایلو کې ډېر ځان ګډ کړي او داسې مشکلات رامنځته کړي چې دا بنیاد باندې دنیا وایي چې په پاکستان کې دیموکراسي اصلا شتون نه لري او هر څه چې د فاوس په لاس کې دي. دا تغیرات راغلي دي. یو بل مشکل چې تر اوسه پورې موجود دی هغه دا دی چې په خپل پاکستان سره مشکلات سره مخامخ دي، نه په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان ترمنځ جګړه روانه ده. اوس هم هر ورځ چاودنې دي، هر ورځ په پاکستان کې موږ ګورو چې حتی پاکستاني طالبان لشکرکشي کوي، راځي زندانونه ماتوي، خپل ملګري خلاصوي او پاکستان د هغه په مقابل کې بالکل بیا بس پاتې شوی دي. نو په دغه شرایطو کې چې پاکستان په خپل نشي کولای خپل طالبان دې ته راضي کړي چې راشي او دې سره خبرې وکړي، نو د افغانستان مسله خو لا پرېده. بله مسله دا ده چې د پاکستان په ټاکنو کې موږ ولیدو چې پاکستاني طالبان ډېر یو مهم رول ولوباوه. هغه کسان چې طالبان سره مخالف وو هغوی په دې انتخاباتو کې په دستونو کې د ماتې سره مخامخ شول. نو دا مسله ډېره مهمه ده چې په خپله پاکستان خپل طالبان څنګه یو توافق سره رسیږي، ځکه چې دا دواړه د دوران د دواړو غواړي طالبان یو بل سره بالکل یو بل سره یعنی یو شان
مجده صاحب اکثرا کتونکي وایي چې پاکستان باید په عمل کې وښيي. افغان چارواکي هم دا ځل ډېر ټینګار کوي چې کچېرې پاکستان غواړي چې د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي، صادقانه همکاري وکړي، نو د نور موضوعات ترڅنګ باید د طالبانو یو شمېر زندانیان د طالبانو د مشران به خوشی کړي. څه فکر کوي چې کچېرې پاکستان واقعا دې همکاري ته چمتو شوی وي؟ په تېر بیا د مولا عبدالغنی برادر نوم ډیر اول کېږي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ او د سولې خبرو ملاتړ. آیا مولا عبدالغنی برادر او یو شمېر نور کسان به خوشی کړي؟
زه فکر کوم چې دا وار په دې ډګر کې احتمالا چې یو پرمختګ وشي. زه فکر کوم چې د پاکستاني لپاره چې احمد کرزي خوښ وساتي یو څه کسان خوشي کړي. خو د ملا عبدالغنی برادر په باره کې زه باید په ډاګه ووایم چې اصلا دا خبره چې کېږي چې دی د افغان حکومت سره د خبرو لیوال و، داسې اصلا داسې یو خبره نه وه. او دا چې خوشي همسي اوس ډېر وخت تېر شوی ده چې دی په جیل کې وخت تېر کړی دی، نو دی نشي کولای چې د سولې په پروسه کې څه رغنده رول ولوبوي. خو البته د دې خوشي کېدل کېدای شي چې یو مثبت پرمختګ د افغانستان او د پاکستان د اړیکو کې، ځکه چې ورور دا خبره شوې ده او پاکستاني له دې کار څخه ډډه کړې ده.
یعنې ستاسو هدف دا ده چې مولا عبدالغنی برادر ډېر په زندان کې پاتې شوی دی او د خپل هغه نفوذ یا پخوانۍ اړیکې له لاسه ورکړې دي؟
بله شکه طالبان مشران په ور ویلي دي چې کسان چې په جنونو کې دي او هغه کسان چې په کابل کې دي هغوی نشي کولای نمایندګي وکړي. او د سولې پروسه چې دغه په قطر کې باید هلته په نظر کې ونیول شي چې هلته باید خبرې وشي، او دا د پاکستان له ولکې څخه لرې ځای دی.
ډیر مننه وحید مجدد د افغانستان د سیاسي چارو کار پوچ پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض له پاکستاني چارواکو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان د سفر په اړه کابل چاپی ورسپانو هم ډیری مطالب لیکلي دي. په د کابل چاپی خبرونو ته زموږ همکار کتنه کړې ده رحمت الله افغان.
کابل چاپ رسپانو پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي ولسمشر کرزی پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره له ترهګرۍ سره د جدي مبارزې د سولې له بهیر سره د پاکستان د همکارۍ او د سوداګریزي او اقتصادي مرستو په اړه خبرې کړې. د ویسا د سرمقالې د لیکونکي په باور پاکستان ته د ولسمشر کرزی شلم سفر په مثبته معنا په نیک فال نیسو هیله ده د پاکستان کړې ژمنې پر یخ لیکل او لمر ته ایښودل ثابت نه شي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي پاکستان د ویش له ویرې له افغان حکومت سره د اړیکو رغولو هڅې کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان ګټو ته ژمن نواز شریف به پرې نږدي چې دغه هیواد سره وویشل سي. په مطلب کې راغلي پاکستاني مشرانو درکړې ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ په صورت کې په پاکستان کې هم سوله ناشونې ده. د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي یو څه چې هیلې زیاتوي هغه دا ده چې دغه سفر یوه ورځ نور هم اوږد شو، له دې ښکاري چې ښایي ځینې پرمختګونه شوي وي. د سرمقالې د لیکوال پاند پاکستان ته د ولسمشر کرزی شلم سفر ته لا هم هیلې شته خو ډاډ نشته. د باور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي اوس مهال دواړه هیوادونه په داسې وضعیت کې دي چې د ناامنیو له امله سره ورته دي. پاکستان کې هم هره ورځ خلک مري او په افغانستان کې هم دا لوبه روانه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان د خپلې خاورې د امنیت لپاره هم نور په عمل کې ګامونه اوچت کړي او د افغانستان مجبوریت او ستونزې هم درکړي دي. بلخوا خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي د پاکستان نوی هوکړه لیک شیطاني چل دی. ورځپاڼې د افغانستان د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخلوال له خولې لیکلي پاکستان به د کونړ پر سیند د برېښنا بند په جوړولو کې مرسته کوي او د تورخم جلال آباد سړک به هم بشپړوي چې اوس یې چارې په ټپه درېدلې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي پاکستان د کونړ پر سیند د برېښنا بند له جوړولو څخه غواړي د کونړ په اوبو کې ځان شریک کړي. د خدمتګار په سرمقاله کې راغلي پاکستان په پخوانیو هوکړه لیکونو هیڅ عمل نه دی کړی. د لیکوال په باور دلته د پاکستان مقصد روښانه دی چې په خپله به هیڅکله هم بند جوړ نه کړي او په دې سره نور هیوادونه هم نه پرېږدي چې بندونه جوړ کړي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي اوس سترګې د پاکستان خواته اړول کېږي چې په خپلو کړیو ژمنو عمل کوي او که بیا هم د تیر په څیر هغه پخوانۍ لاره تعقیبوي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که پاکستان ته د ولسمشر سفر دا ځل هم کومه مثبته نتیجه ور نه کړه افغان دولت له پاکستان سره پر خپلو اړیکو له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو اوري. د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونه او د اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې سیمه ییز قومندان عبدالحکیم شجاعي چې د لسګونو ملکانو پر وژلو تورن دی او د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د نیولو حکم صادر کړی تر اوسه په اورزګان کې آزاد ګرځي. پرې اړه نور حال دی ناجیه صفایی په رپورټ کې.
شاوخوا یو اونۍ وروسته له هغې چې د کورنیو چارو وزارت یو ځلی بیا د عبدالحکیم شجاعي د نیولو حکم صادر کړ د خاص اورزګان اوسیدونکي د هغه ویچ شجاعي اوس هم په سیمه کې آزادانه فعالیت کوي. د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنې ځینو سازمانونو او د اورزګان قومي مشرانو په کابل کې په یو غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې ولې نوموړی تروسه نه دی نیولې. د اورزګان یو قومي مشر محمد حنیف حنیفي وویل چې له شجاعي نه امنیتي ارګانونه ملاتړ کوي او اوس هم په علني ډول خلک زوروي.
اوس پیل ما ته ټلیفون وسو د خاص اورزګان د ولسوالۍ سره چې دی په بازار کې په دکانو کې یو څوک د سارا سره چې اوسه وایي څوک د پلاکې ځای راغلی د نشۍ کې د جو پیسې همځل واخلي ټلیفون همځل واخلي. دا اوس پیلان په اورزګان کې د اورزګان قومندان امنیت د اورزګان د مالي پولیس قومندان او ورسره د شجاعي ډله دا اوس پیلان د روزګار پر مظلومو خلکو باندې دغه سیزلم.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت امنیتي ارګانونو ته امر وکړ چې د حکیم شجاعي د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي. تېر کال هم چې کله د خاص ارزګان خلکو د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته له شجاعي شکایت وکړ، د کورنیو چارو وزارت یې د نیولو امر کړی و. هغه وخت داسې ادعا هم شوې وه چې له نوموړي د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي ملاتړ کوي، خو د ښاغلي خلیلي دفتر بیا دا راپورونه رد کړل. د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو سازمانونو او د ارزګان اوسیدونکو وویل چې د شجاعي لخوا د خلکو د ځورونې او وژنې په اړه مستند فلمونه هم لري. دوی د شکنجه شویو کسانو عکسونه هم له ځان سره لرل. په غونډه کې د خاص ارزګان ځینې اوسیدونکو وویل چې حکیم شجاعي له تیرو څلورو کلونو راهیسې خلک ځوروي او تر اوسه یې له سلو ډېر ملکي کسان وژلي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وای چې د شجاعي نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
وزارت امور داخله
د کورنۍ چارو وزارت ټول امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د شجاعي په نوم کس ژر تر ژره ونیسي او د ده په اړه تورونه او اندېښنې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څرګند شي. د پولیسو هڅې روانې دي. انشاءالله دغه کس او د ده سره ټول هغه کسان چې د خلکو په ځورولو کې لاس لري نیول کیږي.
یو ورځ مخکې له دې چې د کورنیو چارو وزیر د شجاعي د نیولو امر وکړي، نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی د ارزګان ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې دی. شجاعي دا هم ویلي و چې د 150 سیمه ییزو پولیسو قومندان دی او په سیمه کې د طالبانو پر ضد جنګیږي. هغه د ملکي کسانو د وژنې په اړه پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل. د کورنیو چارو وزارت بیا دا خبره ردوي چې ګنې شجاعي د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې کار کوي، خو معلومه نه ده چې افغان پولیس د نوموړي د نیول کېدو په اړه د کورنیو چارو د وزیر امر ولې نشي عملي کولای.
په ارزګان کې د سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په اړه د مدني ټولنو او د ارزګان ولایت د خاص ارزګان ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د اندېښنو په باب مو واورېدل چې وایي د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې شجاعي دې ونیول شي، ځکه چې هغه د لسګونو ملکانو پر وژلو تورن دی، خو تر اوسه پورې دی آزاد ګرځي او په خاص ارزګان ولسوالۍ کې بیا هم مخکینی فعالیت مخته وړي. یو شمېر مدني ټولنو بیا د افغانستان په د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پر پروسه کې د غیر قانوني سرغړونو په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون هم دا مني چې په دې پروسه کې یو لړ ستونزې شته، خو وایي چې د حوالي لپاره ځینې اقدامات کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ خبرداری ورکوي چې که د رای ورکوونکو د نوملیکنې په پیل شوي پړاو کې د موجودو ستونزو له منځه وړلو ته پام ونه شي، راتلونکي پړاوونه به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. دې بنسټ د دوشنبې په ورځ په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د لومړي پړاو په حق لیکلي چې د نوملیکنې په یو شمېر مرکزونو کې لیدل شوي چې ځینو بې اسنادو او کم عمره کسانو هم کارتونه اخیستي دي. د دې بنسټ مسؤلین وایي که دا سرغړونې همداسې جاري وي، راتلونکي انتخابات به له پښتنو سره مخ کړي. د دې بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې د شته ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیسي.
عمده ستونزې د امنیت نشتوالی، د کم عمره کسانو لخوا د کارتونو اخیستل، د نوملیکنې په مرکزونو کې د سیاسي ګوندونو د ناظرینو نشتوالی، ښځو ته د مناسبو ځایونو نه موجودیت، په دې پروسه کې د ښځو کمرنګه برخه اخیستنه او د مرکزونو ناوخته پرانستل دي.
په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکلو لړۍ د جوزا په 15مه پیل شوې ده. د ټیفا چارواکي وایي سربیره پر دې نیمګړتیاو چې د هیواد په 15 ولایتونو کې لیدل شوي، د نوملیکنې پر مرکزونو د سار ټیمونه هم لږ تر سترګو کېږي. په تېره د سیاسي ګوندونو د سارنې کسان دا بنسټ له امنیتي ارګانونو غواړي چې د نوملیکلو د مرکزونو امنیت د خوندي او پکې د درغلیو مخه ونیسي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه 15,000 کسانو خپل نومونه ثبت او د رای ورکولو کارتونه یې اخیستي چې 1,000 پکې ښځې دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د نوملیکنې لړۍ په ټول هیواد کې په عادي توګه پر مخ روانه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور آزادي راډیو ته وویل یوازې د هیواد په لسو ولسوالیو کې د ناامنۍ له امله دا مرکزونه نه دي پرانیستل شوي، خو د خلکو د تشویقولو هڅې روانې دي. ښاغلی نور د ټیفا د اندېښنو پر وړاندې وویل،
در افغانستان اکثر خانوما هیچ نوع کارت هویت ندارند. زمانی که با توسط افراد و اشخاص منطقه هویت از او تثبیت میشه و
په افغانستان کې اکثر خځې د پیژندګلوي کارتونه نه لري. کله چې په سیمه کې د خلکو لخوا د یوې ښځې هویت ثابت شي او د کمیسیون مسؤلین پیژندګلوي او قانوني عمر تایید کړي، کارت ورکول کیږي او کمومره کسانو ته د کارت ورکول په بشپړه توګه ردوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه تر اوسه شاوخوا 1500 ملي او نړیوالو سازمانونو د انتخاباتو د پروسې د نظارت لپاره له دې کمیسیون څخه د نظارت کارتونه اخیستي دي. خاغلی نور دا هم وویل، راتلونکو انتخاباتو ته نړیوالې ټولنې د 126 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته